خبرها. نشست گفتگوهای غیر رسمی صلح افغانستان به مسائل ختم درگیری ها، حقوق بشری و حقوق زنان اختصاص یافته است. وزیر امور خارجه افغانستان به هدف گفتگو با مقامات چینایی امروز عازم چین شد و بانک جهانی 128 میلیون دلار را در بخش های تقویت سیستم آبیاری و افزایش تولید برق با افغانستان کمک کرد. تفصیل خبرها. نشست گفتگوهای غیر رسمی صلح افغانستان به مسائل ختم درگیری ها، حقوق بشری و حقوق زنان اختصاص یافته است. فیض محمد زلاند، یک تن از اشتراک کنندگان این نشست، به رادیو زدی گفت روز نخست این نشست به خوبی گذشت و امروز روی ختم درگیری ها، حقوق بشر و حقوق زنان بحث صورت می گیرد.
انتظار می رود از این کنفرانس دو روزه به یک تشکیل زمینه برابر خواهد شد که در میان حکومت افغانستان و طالبان به حیث یک میانجی کار کند تا شرایطی که هر دو طرف آن را مورد بحث قرار می دهد نرم تر ساخته شود.
آقای زلاند افزود که نمایندگان سیاسی طالبان در این نشست تاکید دارند که برای تامین صلح باید شرط‌های مهم آنها که خروج نیروهای خارجی از افغانستان است مد نظر گرفته شود. در این نشست 55 نفر از گروه‌های مختلف به شمول نماینده سیاسی طالبان اشتراک کرده اند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان به هدف گفتگو با مقامات چینایی امروز عازم بیجینگ پایتخت این کشور شد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو زدی گفت که آقای ربانی در این سفر 3 روزه روی نقش چین در پروسه صلح و همکاری های امنیتی و تجارتی آن کشور با افغانستان صحبت خواهد کرد.
در این ملاقات ها دو طرف در مورد روابط دوستانه و گسترش همکاری های تجارت در ساحات اقتصادی، تجارتی، امنیتی و فرهنگی بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
وزیر امور خارجه افغانستان در حال به چین سفر می کند که قرار است در 18 ماه دلو 3 نشست 4 جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در مورد صلح افغانستان در پاکستان برگزار شود. بانک جهانی 128 میلیون دلار را در بخش های تقویت سیستم آبیاری و افزایش تولید برق با افغانستان کمک کرد. قرارداد این کمک بلا عوض امروز میان رابرت بابسام، رئیس بانک جهانی در افغانستان، و اکلیل حکیمی، وزیر مالی این کشور امضا شد. اکلیل حکیمی، وزیر مالی افغانستان، گفت که این پول در ترمیم بند برق نقلو و بهبود ظرفیت بندهای آبی و سیستم آبیاری این کشور به مصرف خواهد رسید. و کمیسیون مستقل حقوق بشر و شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان خواهان مجازات عاملین قضایای خشونت علیه زنان در کشور شدند. شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به رادیو زدی گفت نیاز است تا حکومت و نهادهای عدلی و قضایی این کشور اقدامات عملی را جهت شناسایی و مجازات عاملین خشونت علیه زنان انجام دهند.
با وجود از این که در بحث موارد پایین موارد تحقیب علی قرار دارد، اما آنطوری که شرایط فعلی افغانستان متقاضی یک مبارزه عمومی ده برای تمام ارگانهای عدلی و قضایی، یعنی که همزمان باید هم در محاکم، هم در ثانوی و هم در ارگانهای کشف اقدامات مؤثر و عملی در این راستا صورت بگیره، متاسفانه ما به او حد نرسیدیم.
آقای احمد زیفزود، ضعف حاکمیت قانون و دولت زمینه فرار و معافیت عاملین خشونت در برابر زنان را فراهم ساخته است و کارکرد ضعیف ارگانهای کشفی نیز باعث شده است که گراف خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته افزایش یابد. در این حال استر محکمه افغانستان میگوید که این نهاد در خصوص مجازات مرتکبین خشونت علیه زنان کوچکترین بی‌پروایی را انجام نداده است. از توجهتان تشکر. این بود خبرهای داخل افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم ستار فروخ باشید.
مقام‌های ایرانی میگویند که تهران پلان دارد به زودی 114 طیاره از شرکت اروپایی طیاره سازی ایرباس خریداری کند. به گفته این مقامات ایران سایر معاملات را نیز در نظر دارد. مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون انکشافی پارلمان ایران، گفت که ایران ظرف 3 سال آینده تقریباً به 500 طیاره جدید نیاز دارد. عباس آخوندی، وزیر ترانسپورت ایران، گفته است که قرارداد خریداری بیش از 100 تیاره مسافربری ایربس به روز چهارشنبه در جریان بازدید حسن روحانی رئیس جمهور این کشور از فرانسه امضا خواهد شد. این پس از آن است که تحریم‌های بین‌المللی بر ایران به تاریخ 16 جنوری بر مبنای یک توافق میان تهران و قدرت‌های جهان به هدف توقف برنامه اتمی ایران دور شد. ایران شدیداً نیاز به اصلی سازی ترانسپورت هوایی‌اش دارد. به اساس معلومات آخوندی از مجموع بیش از 250 تیاره‌ای که این کشور دارد صرف 150 بال آن فعالند. رسانه‌های ایرانی از وزیر ترانسپورت این کشور نقل کردند که می‌گوید ما برای 10 ماه سرگرم مذاکره برای خریداری تیارات بودیم، اما بنابر تحریم ها بر سکتور بانکداری زمینه خریداری آن فراهم نبود. قرار است رئیس جمهور ایران برای افزایش روابط اقتصادی کشورش با اروپا دوشنبه و چهارشنبه از ایتالیا و فرانسه بازدید کند. وزیر خارجه آمریکا میگوید که دوستی ایالات متحده با عربستان سعودی بیشتر از هر وقت دیگر مستحکم است و هر دو کشور مشترکاً تلاش میکنند تا جنگ در سوریه و یمن خاتمه یابد. جان کری این مطلب را امروز در پایان دیدار از ریاض ابراز کرد. آقای کری در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت:
The relationship between the United States and the GCC nations
دوستی میان ایالات متحده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج بر منافع و دفاع متقابل استوار است. این که در اذهان آنها چی خطور میکند، اما طور که چندین بار گفته ایم، ایالات متحده در برابر هر نوع تهدید خارجی در کنار آنها قرار میگیرد و در صورت نیاز مشترکاً در مقابل تهدیدات با دفاع برمیخیزیم. وزیر خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا با عربستان سعودی بیشتر از هر زمان دیگر دوستی قوی دارد و به دلیل توافق اتمی با ایران چیز تغییر نکرده است. عربستان سعودی از دیر زمانه به سوی ایران به عنوان یک تهدید منطقه‌ای نگاه می‌کند. آقای کری گفت که او روی راه‌های ختم درگیری در سوریه و در مورد مفکوره‌های تازه برای برقراری صلح در یمن بحث کرده است. حکومت یمن که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است در برابر شورشیان شیعه تحت حمایت ایران می‌جنگد. فعالان سوریه میگویند که در حملات هوایی که گمان می‌رود از سوی تیاره‌های روسیه انجام شده باشند، حداقل 63 تن به شمول 9 طفل کشته شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیا است گفت که در این حملات به روز شنبه قریه خاشم که در کنترل گروه دولت اسلامی میباشد هدف قرار گرفته است. دشوار است که این ادعا به صورت مستقل تایید شود. قریه خاشم در ولایت الزور موقعیت دارد و بسیاری از بخش‌های آن در تصرف تندروان گروه و بسیاری از بخش‌های این ولایت در تصرف تندروان گروه دولت اسلامی است. تندروان این گروه یک عملیات تهاجمی را بر ضد نیروهای حکومتی در جریان هفته گذشته در نزدیک مرکز ولایت دیر الزور برای انداختند. روسیه یک متحد بشار اسد رئیس جمهور سوریه یک کمپاین هوایی را در ماه سپتامبر پارسال در سوریه آغاز کرد. مسکو میگوید که در حمله های هوایی گروه دولت اسلامی و دیگر تندروان را هدف قرار می دهد. و اردن میگوید که محافظان سرحدی این کشور 12 تن از افراد را هنگام کشتند که آنها تلاش داشتند تا از سوریه وارد اردن شوند. اردوی اردن به روز شنبه گفت که برخی این افراد مجهز با اسلحه بودند. به گفته اردوی این کشور 12 نفر کشته شدند و تعداد دیگر دوباره به سوریه برگشتند. محافظان سرحدی اردن حدود 2 میلیون قرص مواد مخدر را نیز ضبط کردند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا در جوان شتمنی.
دو دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده، او به هم په دویمه برخه کې بروسلیوزیس یا حیواني مرغۍ په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال به هم ملتیا کوي، او د دغې ناروغۍ په اړه به موږ ته لا نور معلومات راکړي. ډاکټر صاحب، د خبرونې په لومړۍ برخه کې د بروسلیوزس په اړه ډېر مهم معلومات له موږ سره شریک کړل. د خبرونې په دویمه برخه کې به د دې ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړو. ډاکټر صاحب اقبال، د حیواني مرغۍ د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟
یو ځانګړی سلام بیا هم هغه اوریدونکو ته چې موږ سره یو ځای شوي دي. ښې چارې د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې ځینې ډېر ښه اساسي نقاط دي چې اوریدونکي باید دې ته پام وکړي. اولینه خبره ده چې د کور او د اوسېدو او غوجل باید د کوټو څخه ډېره لرې اوسي. وګورئ ناجیه صاحب، تاسو منګه وسم په دې کلو کې داسې زینې لرو څه چې اکثرا غاټي غاټي کوټي به یو برخه په حیواناتو لپاره په یو کې انسانانو سیږي. کله چې کوټي جدا شي د ناروغي مخنیوي به سره لري شي. کله کله دا نه غواګان او دغه چې ناروغي وي او پر شيږي په ما غزینو کې ولادتونه وکي ما زیګونونه وکي. یو بل شته چې زه باید تاسو پام وګورم، ما سره د دې چې اکثرا حیوانات زمنګ او تاسو په کلو باندو کې کله چې خزم ولادتونه کوي غوجل ته بوزي. چو ګورې په امدهغه وخت کې د مور د ککړې دوه چانس ډیر زیات دی، او هغه نه وزګیدل ماشوم چې کله د نامر اسې غوسیږي دغه سامان حالت خو نه چا سره لته نه پاکیشته دی نه بل نه تعقیب شوی وي. حتی د غوښه په واسطه باندې نشي وقتاکه چې هم مور په بروسلوسز یا په حیواني مرغۍ باندې اخته کوي، هم ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته کوي چې دې ته ډېر زیاته جدي پاملرنه باید وشي. او ټول زیږونونه ولادتونه باید په شفاخانه او روغتونونو کې صورت ونیسي، نه په کورونو کې. بل خبره وای چې هغه کسان چې هغوی ښکاریان دي او ښکار کوي دوی باید ډېر احتیاط وکړي. خامې غوښې باید ونه خوري. میندې چې په غواګانې لوشي، غواګانې حتی مینځي یا د هغوی ولادت ورکوي دغه ورکه دوی باید دستکشې باید واغوندي. بوټان باید په خپو کې، حتی که وجود یې زخمي، حتی کوشش دې وکړي چې هیڅ غوا او پسه او اوښ او نورو حیواناتو سره په تماس باندې نه شي. شوده ماسته باید د خامو شودو څخه نه وي، شوده باید وخوټول شي. د آیس کریم خرڅون کونه می جدي خواهش ده چې تر سو پورې تاسو په دې مطمئن نشئ چې دا شوده خام دي خټول لمنی دا لطفاً د آیس کریم په ماشینونو کې ما چوي. من دا تاسو رقم پر رقم آیس کریمونه لرو بد بختانه راځي غړډی کې په کچوکا کړی په بازار کې هغه پازادانه شکل سره د 15 افغان او 10 افغان آیس کریمونه خرسيږي. د دې سره سره په بازار کې که فکرم کړی زغ زیات خلک په آزاد ډول یو قصابخانه زمونږ اوساو صحیح نه ده، نه په دولت کې زمونږ اوساو سنن سبا دا توانه قدرت چې حیوانات ماینه شي د هغوی غوخه ماینه شي وکتل شي لابراتوار شي چې دا غوخه پاکه ده تاسو خرڅ کړئ. نه، چیرته چې نن سبا په بازار کې مریض حیوان دی هغه راوړل کی په بازار کې حلالي او خرسي کی. حتی په بازار کې ناجیس په یاد ولري چې ډیر زیات ورنونه را روان دي، اکه د شاوخوا هوادونو څخه دي، نور د حیوان تنه نشته. آیا دا غوخه چې د غیزه ناراضي دا په کوم شرایطو کې راځي؟ آیا دا غوخه چې راغلي د غوی وزارت ساتامي دا ماینه کړي کنه دي کړي؟ آیا دا حیوان چې د غیزه ناراضي دا ماینه شوه کنه دا ماینه شوه؟
ډیره مننه ډاکټر صاحب. ګل احمد له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم
السلام.
مهرباني.
دغه به د ډاکټر صاحب خو مې دا پوښتنه ده چې دا مریض په څه وخت کې دا په کال په هر وخت کې په مخصوص وخت لري؟
ښه، د پوښتنه به ډاکټر صاحب جواب کړي. له تاسې مننه. ډاکټر صاحب، په کوم وخت کې ډېر وي بروسلوزیس؟
ډیره زړه پورې خبره ده، خو مخکې د دې نه چې د دې پوښتنه ځواب کو، د تیرې پوښتنې په اړوند یو څو موضوعګانې باید زه د اورېدونکو سره شریکې کړم. په بازار کې په لاسګاډو باندې حتی سرونه، پښې، لری، ژبه او د حیواناتو ځینې ټوټې خرڅېږي چې اکثرا هغه کسان چې غریبانان دي او د دغه مسلک څخه استفاده کوي، دا کسان په ډیر غټ ریسک او خطر کې قرار لري. د دوی ماینه کول ځکه دا خپلم ککړ دي، د دغه غوښو ماینه کول او په زمین کې که چیرته موږ او تاسو نن سبا وګورو ځینې فریز غوښې را روانې دي د هر ځای نه، چا پې حلال لیکلي دي او چا یو رقم چا بل رقم، له بله پلوه ځینې یعنې را روانې دي چې د په جامد شکل په یخ کې پرتې دي، خو کله چې د یخ ووځي په هغې باندې میاشتې میاشتې تېرې شوې دي، تیارې منتنې دي. د دغه اورېدونکو څخه زما خواهش دا دی چې کوشش دې وکړي چې دغسې غوښې باید وانخلي. د لابراتوار د پرسونل څخه زمون خواهش دا دی چې د چا د بروسلوز وینه اخلي، دا باید په تعقیم او په اساسي ځای کې سره کیږي، کنه خدای نه خواسته د دغه بروسلوز په تشخیص کې به موږ او تاسو سره خبرې وکړو چې څنګه تشخیصیږي. کله چې د یو مریض څخه وینه واخیستل شي او دا کلچر کیږي یا کرل کیږي، وایي د دې بروسلوز راټوکېدل تر دوه میاشتو پورې دربر نیسي. نو په دې دوه میاشتو کې خدای نه خواسته که د لابراتوار ټیکنیشن کومه اشتباه وکړه، تیار عمل ته کارلې ته خو میخې دی، دا پرې هم اخته کېدلی شي. نو دغه ټولې لارې چارې که چېرته موږ او تاسو مدې نظر ونیسو او عمل پرې وکړو، انشاءالله چې په دې ناروغیو باندې به نه اخته کېږو.
بله، مننه ډاکټر صاحب. اقبال د ګل احمد ورور پوښتنې ته راځو چې دوی ویلې د کال په کوم موسم کې بروسلوزس ډېر وي او خلک پرې اخته کېږي؟
په ژمي کې پېښې ډېرې دي. په ژمو کې حیوانات اکثرا د انسانانو سره نږدې تماس لري، په نږدو خیمو کې ورسره اوسیږي، په کوډو کې ورسره اوسیږي، په کورونو کې ورسره اوسیږي، په باراني محیطونو کې خپل چکړ او خټې او چټلت ډیر زیاتی، یعنی په دغه وختونو کې زخت ډیر دي. خو د کال په سلورو فصلونو کې کولی شي چې دا ناروغي انتقال شي.
ډیره مننه. بل اوریدونکو ته ځو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ، مهرباني وکړئ. مهرباني کوي ما غواړم، مهرباني وکړئ.
الو.
بلې، روغتیا د
بلې.
مهرباني. السلام علیکم.
دا څه څه نه ده چې دا برسلوس د ټیسټ کې یعنی سفر یو نو پالیسی نه په دې باندې کینی چې مثلا پرونو سم او کو هغه یې سره سلوي چې دا په برسلوس کې راځي کنه، او دا څه نه ساين چې نه مشکل نه سار څه خوري، یعنی چې دوی که غوښه وي کار څه کوي، نو یا سره سلوي ته پورې وي نه وي څنګه را او
رابشو
د دې رور د پښتنې په جواب کې د بروسلوسیز یا حیواني ناروغۍ تشخیص ده. وای کله چې موږ او تاسو یو ناروغي تشخیصو، د مریض څخه به مکمله تاریخچه اخلو. آیا په کور کې حیوان لرئ نه لرئ؟ تماس هم ورسره شته نشته دی. مریض به خپل خاصې نښې نښانې لري چې دا د اورېدونکو لپاره هم ډېرې بارزښته دي. د تبې موجودیت، تبه دوامداره ده نه ده، د تبې سره سره ستړتیا، ضعیفي، بې اشتهایي، د دې سره سره که چیرته مریض کې دا تبه پاتې شي، په وخت باندې تداوي نه شي، ممکن مریض د غاړې په ناحیو کې یا د تخرګونو لاندې یا د ورنو شاوخوا ته غوټې را پیدا شي. که چیرته دغه مریض وګوري وایي د ګیډې پړسوب لرمه، د ځیګر غټوالی، د تورې غټوالی په کې لیدل کیږي، د بندونو دردونه، د ملا دردونه، حتی وایي چې ډېر زیات کم هډوکي چې نیسي دا د کوناټیو هډوکي دي، د دغې د ساحې د درد څخه به اکثرا دوی شکایت کوي. که ښځه وي ممکن که چیرته بار بار ماشوم ځای کیږي، باید دې تبې ته موږ او تاسو پاملرنه او فکر وکړو. که چیرته ماشوم په نس کې مړ کیږي، باید دې تبې ته او دغه ناروغیو ته باید موږ او تاسو فکر وکړو. له بله پلوه د دغه رور د دغه په اساس باندې زړه هم اخته کولی شي، دماغي سیستم هم اخته کولی شي، خو دغه ټیسټ چې ویلې دی چې یو په نسبت د سلویخو دا منفی دی. که چیرته د دې سبې یو په نسبت یو سلو شپېته یو په نسبت یو درې سوه شلو ته ورسیږي، موږ او تاسو نور اساسي معاینات او ځینې مسایل د تشخیص لپاره لرو چې باید وینه باید کلچر شي. د کلچر معنی ده چې وینه باید وکرل شي، د هډوکو څخه باید ځینې ټوټې پارچې واخیستل شي د بایوپسي لپاره. د پی سي آر په نوم باندې ځینې اساسي بلخاصه ټیسټونه لرو چې د دې ټولو په واسطه باندې موږ او تاسو کولی شو چې د بروسلوسس ناروغي تشخیص کړو، او د هغې څخه وروسته موږ او تاسو د بروسلوسس دپاره درملنه یا تداوي پیل کړو. دې ورور وویل چې ریفامپیسین اخلي. د بروسلوسس دپاره خپله اساسي درملنه او تداوي داسې ده چې شپږ هفتو پورې حداقل باید دوی یو درمل واخلي. هغه درمل د ډاکسیسکلین په نوم باندې میدیږي چې 200 میلی ګرام به د ورځې اخلي. جمع ریفامپیسین چې ډېر ورو ذکر وکړه، ریفامپیسین به د 600 تر 900 میلی ګرام پورې د ورځې اخلي شپږ هفتو پورې. خو په یاد وساتئ صافی صاحب چې دغه ناروغي وای په دوباره شکل سره بیرته هم په وجود باندې راګرځي. کله چې مکمل کورس تداوی وکړل په وخت باندې یو ناروغ تداوی شو، دا باید بیرته لاړ شي خپل مالج ډاکټر ته، او هغه باید خپل لازمه تاریخچه ترې واخلي، معاینات ورته وکړي که چیرته لازمه لیدله تداوی به ورته وکړي، او که لازمه نه لیدله د دې مریض په دغه باندې خپل پرهیز او شینه به مات کړي، خپل لازمه لارښوونه به ورته وکړي.
بلې مننه. محمد فضل زابل نه پلیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب خمه دا پوښتنه ده. سلامونه احترامات مې کوي له ډاکټر صاحب او د رادیو ازادي سرمندان او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
پوښتنه مې دا ده د ډاکټر صاحب نه، زما خپله یو مریض ده تقریبا د سینیاسه کېږي، تقریبا څه کړی دی د بروسلوز د موریکې، څوک ملاریا ده، څوک داسې حیواني موریکه ده. نو دا تکلیف یې داسې دی چې مثلا اول وارې نرمه تنه یا ګرمه مثلا دا وخت یې معلوم نه وي، نو بیا وروسته مثلا دا سر درد پیدا کوي، دا درځای ورکیږي. سر درد چې پیدا شي نو تقریبا داسې که ولاړ وي وګرځېږي، نو ناسې بس په ځان نه پوهېږي، بس نه د چا خبرې نه کولی شي، چرېدلی شي نه دوی ته خپله خبرې کولی شي.
ناروغ دې څو کلن دی؟
22 کلن دی.
22 کلن دی.
زنانه؟
نور څه کورني مشکلات خو نه لري؟
نه نه، کورني خو تقریبا داسې عصبي داسې تم بولې د غزني امان الله مشفق ته، نو هغه معایناتو ورته کړي دي، داسې ویلي چې دا تقریبا په دغه تکلیف ورته رسېدلی، ملاریا سوې ده، نو هغه میکروب یې له منځه نه ده تللی، نو تقریبا دغه میکروب اوس داسې راځي. نو ډاکټر صاحب یو دغه دغم دسې تقریبا چې دغه لرزه پر راشي، نو یو څه وخت دا لرزه بیا وروسته دا د زړه درد ورته پیدا شي، د زړه له درد څخه بیا مثلا دغه چې که ولاړ وي وغورځېږي مثلا ناس بیا په ځان نه پوهېږي.
نور د دماغ معاینات خو ورته نه دي کړي دي، سیټي سکن معاینه خو ورته نه ده کړې؟
نه نه، تقریبا دا د معایناتو تقریبا درې معایناتو مو تکړه دی، خو دا د بروسلوز سیما تیار والله تیار نه راځي. نو تقریبا دغه معایناتو کې خو دغه فیتروپلکساتین چې دا د چرته د پاره یې تقریبا نوي نوي کم دي، ډېر څلوېښت پر پنځوس فیصد پورې دي خوړلي دي. مثلا دا نیکزوپلکساتین دا رقم یې خوړلي دي، اسلام ده تقریبا داسې ډېر میاشتې مکمل یې وخوړلي، خو تقریبا داسې سمې بېرته بس هغه
دا مریض خو چون تبه لري، د تبې سره لړزه لري، په هغو منطقو کې چې د ملاریا شویات ډېر لوړ وي، په لومړۍ مرحله کې خو باید دا د مکمل معایناتو شي، تاریخچه واخیستل شي، او حتی دغه کومه تاریخچه چې دا وایي چې مریض بیا غورځېږي او بېهوشه کېږي، دا نور معایناتو ته اړتیا لري. کله کله خدای نخواسته ځینې آفات ځینې مشکلات په دماغي سیستم کې موجود وي، نو که چیرته د دې مریض ملاریا منفي وي، بروسلوسیز منفي وي، تبه موجوده وي، داسې نه چې په دماغو کې کوم آفات یا مشکل ونه لري، نو ښه خبره دا ده چې هماغې خپل متخصص صاحب ته دې بیرته لاړ شي، او که لازم یې ولیدله د کلینیک د نظره د مریض د عمر مطابق. کله کله ځینې مریضان په کورنیو کې ځینې مشکلات لري، چې هغه مشکلات منګه تاسو ته په خوله او ژبه نشي ویلې، په همدغه شکل سره ظاهره یا ځان می وشه که یا دغه کوي چې هغه مسایل هم باید رد شي. کله چې دا ټول مسایل رد شو، ښه خبره دا ده چې باید د دماغ یو سیټي سکین هم ورته وشي تر څو پورې د دغې ناروغۍ علت معلوم شي او نورو معایناتو ته ممکن اړتیا ولیدل شي.
ډېره مننه دوستانو، خپرونه نن ځانګړې شوې بروسلوزیس یا حیواني مورقی ته، او په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال دی چې تاسې پوښتنې ځوابوي. زو بل اوریدونکي ته چې د دغې ناروغۍ په اړه کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
محترم ډاکټر صاحب، دا پوښتنه زما یو مور دی، دا دته چې کوم موږ دغه یې کړې د اکثرې مؤسسې چې د مورقې نتیجه ورکړې ده، نو دا سرچرخي لري دا چې ډېر او پایه ډېره ګرځي، دوا چې مسونه په سړي ده فایده هم نه ده کړې ده.
ښه، ډاکټر صاحب تاسې پوښتنه واخیسته؟ کومه پوښتنه نه لري؟
نه، سمه ده.
ښه، مننه کوله دوی او تاسې مهرباني وکړئ.
ناروغ چون لازمه مشکل لره د ډاکټر څخه درمل اخیستي، کله کله د درملو تاثیرات اسپرین خپل هم د معدې تیزاب را زیاتی، حتی هغه کسان چې د معدې زخم لري تکلیفونه زیاتی. ښه خبره دا ده چې تا بیرته هم هغه خپل معالج ډاکټر صاحب سره لاړ شي، خبره وکړي، مشوره وکړي تر څو پورې دوا به یې بدله کړي او لازم هدایت په مرته وړاندې کړي.
مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې وروستۍ برخه هم ده د بروسلوزیس د پاړه کوي، کچېرې مقاومت پیدا کړي د انسان په وجود کې باید څه وشي، او هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته کېږي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
زړه پورې خبره ده، ځکه وایي چې بروسلوزیس ناروغي چې د زندنۍ خواته هم تللی شي، دغه میکروب کلونه کلونه د انسان په وجود کې پاتې کېږي. کله چې کلونه کلونه د انسان په وجود کې پاتې شي، ممکن یو مړه تبه د انسان په وجود کې موجود وي. ځاندردي، ستړتیا، د کار کولو تبه د سړي ډډه یا د ښځې ډډه نه لګیږي، بندونه به یې خوږیږي، ملا به یې خوږیږي، سردردي به ورته پیدا شي. خو که چیرته خدای نخواسته دا میکروب په عصبي سیستم باندې حمله وکړي، د مننګو انسفالایټس په نوم باندې هم هغه پرده چې دماغ یې پوښلی دی او خپله د دماغ د نس د التهاب لامل ګرځېدلی شي، چې دغه حالت مرګونه او خطرناک دی. که چیرته همدغه میکروب د زړه باندې، د زړه په عضلاتو باندې اینډوکارډایټس یا د زړه داخلي پردې کې التهاب یا پړسوب منځته راوړي، چې دا هم خطرناک شکل دی. حتی هډوکو باندې حمله کوي چې د آسټیومایلایټس یا د هډوکو د داخلي مغز د التهاب لامل ګرځي، بندونه، آرترایټس، حتی عضلات، د عضلاتو سره سره څنګه کې چې کم د هغې مستحکمونکي غړي دي، د هغې د التهاباتو لامل ګرځېدای شي. که نارینه وي په جنسي غړو باندې تاثیر کوي، د اپیډیډیمایټس او آرکایټس یا د خصیو د التهاب لامل ګرځي. نو همدغسې که چیرته په ځوانه ښځه کې چې د اولاد راوړنو عمر یې موجود وي، په هغوی باندې دوامدارې په وجود کې پیدا شي، د ماشوم د سخت او د زیان لامل ګرځېدلی شي، د ماشوم د مړینې لامل په د مور پر رحم کې ګرځېدلی شي، او کولی شي چې حتی ماشوم کم وزنې وزېږي، یا د مور څخه په ولادي ډول باندې دغه میکروب راواخلي او دا راتلونکی ماشوم چې دې نړۍ ته راغلی دی دا په دې ناروغۍ باندې اخته اوسي. نو ښه خبره دا ده چې اکثرا ډاکټر صاحبانو سره په وخت باندې باید دا تشخیص شي، په وخت باندې درملنه وشي، او په وقایه کې چې موږ او تاسو ځینې خبرې وکړې چې مخنیوی څنګه دی، که چیرته موږ او تاسو د نظافت خیال وساتو، د مال څخه خو چاره نشته دی، خو په هغه چا لارو چارو باندې چې موږ د خبرونې په جیران کې ویلې، په دې عمل وکړو انشاءالله چې دومره خطرناکه ناروغي به نه وي او د اخته کېدو څخه به ځان خلاصې.
بله دوستانو، د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال و چې د بروسلوزیس یا حیواني مورقی په اړه موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب پرویز، ډیره زیاته مننه، او له تاسو اوریدونکو هم مننه.
تاسو نن ډیره مننه چې موږ تم بلنه راکړو د ازادي رادیو د ټول ټیم نه ډیره مننه
مننه تاسو هم دوستانو د خبرونه په پاتې برخه کې ل جاوید حسن زاده سره ملتیا وکړي چې د وس سټډیو ترغله او په سبا د ورځې نور مهم خبرونه وړاندې کړي او که غواړي چې دغه خبرونه په اړه نور معلومات ترلاسه کړي نو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org او د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم شته چې تاسو کولی شئ چې خوښه یا لایک کړئ او له همدې لارې ورستي خبرونه راپورونه جالب معلومات ترلاسه کړئ پته یې د facebook.com/ازادي رادیو د اوس نو درې نیمې بجې دي په پاتې خپرونه کې له جاوید حسن زاده سره ملتیا وکړئ
تشکر شما ناجیه جان و خسته نباشین شما و ډاکټر صاحب شنونده های عزیز ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر با وقت کابل شد و من جاوید حسن‌زاده با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک و تیم خبری ما با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات خبری تا ساعت 4 با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که اشتراک کنندگان نشست پگواش میگن انتظار میره در نتیجه این نشست زمینه نزدیکی میان طرف های درگیر جنگ در افغانستان فراهم گردد. اما پیش از آن توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان منطقه و جهان که همکارم نگین جهان را برایتان دارد و در ادامه خبرهای اقتصادی را برایتان داریم که عمیرا الکوزی تهیه کرده است.
نشست گفتگوهای غیر رسمی صلح افغانستان روی مسائل ختم درگیری ها، حقوق بشری و حقوق زنان اختصاص یافته است. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان به هدف گفتگو با مقامات چینایی امروز عازم بیجینگ پایتخت این کشور شد. بانک جهانی 128 میلیون دلار را در بخش های تقویت سیستم آبیاری و افزایش تولید برق به افغانستان کمک کرد. مقام های ایرانی می گویند که تهران پلان دارد به زودی 114 طیاره از شرکت اروپایی طیاره سازی ایرباس خریداری کند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا می گوید که دوستی ایالات متحده با عربستان بیشتر از هر وقت دیگر مستحکم است و هر دو کشور مشترکاً تلاش می کنند تا جنگ در سوریه و یمن خاتمه یابد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد تا ظرفیت تولید در فابریکات لبنیات ولایت لوگر، پروان و کابل را افزایش دهد. لطف‌الله راشد مسئول بخش نشرات این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر این فابریکات توان پروسس 3000 متریک تن مواد را دارد که به 10000 متریک تن ظرفیت این فابریکات افزایش می‌یابد. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری آنان در سال 2016 تعداد فارم‌های مرغداری و ماهیان را در سطح کشور افزایش می‌دهند. مسئولین اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ می‌گویند کمیته را به هدف حل مشکلات سرمایه‌گذاران در این ولایت ایجاد کردند. نصیر احمد قاسمی رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کمیته 10 روز قبل به کار آغاز کرده است. آقای قاسمی افزود تاکنون این کمیته حدود 100 مشکل تاجران و سرمایه‌گذاران را بررسی کرده که با مقامات محلی و حکومت مرکزی در جریان می‌گذارد. ایجاد مشکلات از سوی کارمندان مستوفیت وزارت مالیه برای سرمایه‌گذاران، فساد اداری و ناامنی‌ها مشکلاتند که تاجر و سرمایه‌گذار در کشور با آن مواجه‌اند. ریاست ترانسپورت ولایت قندوز میگوید عواید این اداره حدود 30% افزایش یافته است. سید جواد جلالی رئیس ترانسپورت قندوز به رادیو آزادی گفت که از سوی وزارت مالیه برای این ریاست در سال 1394 بیش از 8 میلیون افغانی جمع‌آوری عواید پلان داده شده بود، اما آنان تاکنون بالاتر از 11 میلیون افغانی را جمع‌آوری کرده اند. آقای جلالی افزود با وجودی که اخیراً ناامنی‌ها در قندوز افزایش یافته و یک بار این شهر به گونه موقت به دست طالبان مسلح افتاد، باز هم موفق به جمع‌آوری عواید بیشتر شده است. و این هم قیمت اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 60 پول، یک یورو 73 افغانی و 85 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 637 افغانی.
شما فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 3:35 دقیقه با وقت کابل شد و شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. حال توجه کنین در ادامه برنامه این مطالب و گزارشات را برایتان آماده کردیم. شرکت کنندگان نشست پکواش می گویند انتظار می رود در نتیجه این نشست زمینه نزدیکی میان طرف های درگیر جنگ در افغانستان فراهم گردد، اما کارشناسان افغان در این مورد سفارش دارند. احمد سیدی تحلیلگر افغان:
خود دولت افغانستان قانون اساسی و دستاوردار خط قرمز گفته و طالب هم خروج قوات های خارجی را، ولی صلح جاده یک طرفه نیه، باید چیزی داد و چیزی گذشت، بهتر است که یک ذره از شرط خود عقب نشینی کنند.
آیا بدون حضور زنان در پروسه صلح امکان دارد که تلاش های صلح به نتیجه رسیده و صلح پایدار در افغانستان تامین گردد؟ در این مورد شکریه بارگزای عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید:
حضور زنان در تمام عرصه ها، مخصوصا مشارکت سیاسی و بالاخره در نشست های صلح حتمی هست. ما به صلح پایدار نمیرسیم تا که زنان در حضور نداشته باشه.
وزیر خارجه افغانستان جهت گفتگو با مقامات چین عازم آن کشور شده است. در این ملاقات روی کدام مسائل صحبت خواهد شد؟ شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید:
در این ملاقات ها دو طرف در مورد روابط دوستانه و گسترش همکاری های تجارت در ساحات اقتصادی، تجارتی، امنیتی و فرهنگی بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
و در ادامه گزارش های دیگر را هم برایتان داریم، با ما باشید. و این هم نخستین مطلب برنامه. شماری از اشتراک کننده های نشست پگواش میگویند انتظار میرود تا در نتیجه این نشست زمینه نزدیکی میان طرف های درگیر جنگ در افغانستان فراهم گردد. آنان میگویند که در روز اول این نشست روی پایان هرچی زودتر جنگ در کشور و ادامه گفتگوهای صلح بحث صورت گرفت. همکارم سهر لیوال در این مورد جزئیات دارد.
انتظار می رود نتیجه نهایی نشست دو روزه غیر رسمی پگواش در مورد برقراری چگونگی صلح افغانستان منجر به ایجاد سازش میان حکومت این کشور و طالبان مسلح گردد. برخی از اشتراک کننده های نشست که روز شنبه در قطر آغاز شده می گویند تلاش می شود تا زمینه تفاهم به میان بیاید که شرایط مطرح شده طرف ها را نرم ساخته و سبب ادامه مذاکرات صلح گردد. فیض محمد زلاند، استاد پوهنتون کابل و یکی از اشتراک کننده های این نشست، روز یک شنبه از شهر دوحه در صحبت با رادیو زودی گفت انتظار می رود تا در نتیجه این نشست زمینه نزدیکی میان طرف های درگیر جنگ در افغانستان فراهم گردد.
اما موجود رسیدگی
توقع می رود که در نتیجه برگزاری این نشست دو روزه برای سازش زمینه فراهم شود که به حیث یک سازش سومی و بی‌طرف میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح عمل کند. تا شرایطی که سوی دو جانب مطرح شده و روی آن بحث می‌گردد نرم گردد و آرزوهای موجود در رابطه با صلح افغانستان تحقق یابند.
آقای زلان گفت در روز اول نشست پگواش روی پایان هرچی زودتر جنگ در افغانستان و ادامه گفتگوهای صلح بس صورت گرفته است. این نشست غیر رسمی دو روزه را که در ارتباط با چگونگی برقراری صلح در افغانستان برگزار گردیده، مؤسسه غیر حکومتی پگواش سازماندهی کرده است. منشی عمومی کنفرانس پگواش به رادیو آزادی گفته است که 55 تن از گروه‌های مختلف به شمول نماینده های طالبان در این نشست اشتراک کردند و فضای گفتگوها را خوب توصیف کرده است. اما نماینده های رسمی حکومت افغانستان در نشست پگواش حضور ندارند. نماینده های طالبان مسلح در این نشست روی پیششرط های قبلیشان تاکید کرده گفتند که خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، حذف این گروه از لست سیاه، به رسمیت شناختن آدرس رسمی طالبان، رهایی زندانیان مربوط به این گروه و توقف تبلیغات بر ضد طالبان از نیازهای اولیه صلح در افغانستان است. این در حال است که حکومت افغانستان قانون اساسی و حفظ دستاوردهای 13 ساله را به عنوان خط سرخ برای گفتگوهای صلح مشخص ساخته است. در این حال شماره از آگاهان مسائل سیاسی میگویند بهتر است تا دو طرف تا حد از شرطهای مطرح شده ایشان عقب نشینی کنند. احمد سیدی، یکی از این تحلیلگران، در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
به حال خود دولت افغانستان قانون اساسی و دستاوردها را خط قرمز گفته و طالبان هم خروج قوتهای خارجی را. ولی صلح جاده یک طرفه نیه، باید چیزی داد و چیزی گذشت. بهتر است که یک ذره یک از شرطها خود عقب نشینی کنن هر دو طرف، یعنی چیزی داد باید چیزی گرفت.
اما احمد سیدی آگاه مسائل سیاسی تاکید می کند نشست های غیر رسمی صلح که از حمایت حکومت برخوردار نباشند نمی توانند مؤثر واقع گردند. طالبان مسلح در حال روی پیش شرط هایشان در رابطه با صلح یک بار دیگر تاکید کردند که قرار است سومین نشست چهار جانبه برای بحث روی نقشه راه صلح افغانستان تا دو هفته دیگر در اسلام آباد برگزار گردد.
در گزارش همکارم سحر لیول شنیدید که شماره از اشتراک کننده های نشست پکواش گفتند انتظار می رود تا در نتیجه نشست زمینه نزدیکی میان طرف های درگیر جنگ در افغانستان فراهم گردد. در این حال شکریه بارکزی عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه روی حضور زنان در نشست های صلح افغانستان تاکید دارد. خانم بارکزی افزود که بیشتر این نشست ها بدون حضور زنان سبب تحکیم صلح پایدار در کشور نخواهد شد. لیزا حیدری در این مورد با خانم بارکزی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که اشتراک و حضور زنان در نشست های صلح افغانستان چقدر مهم است.
حضور زنان در تمام عرصه ها، مخصوصا مشارکت سیاسی و بالاخره در نشست های صلح حتمی است. وقتی ما بحث از صلح میکنیم و برای یک جامعه تقاضا داریم که او جامعه برای صلح امنیت باشه، پس بنان نیمه از او جامعه رو ما نادیده گرفتن هم میتونیم. به این خاطر است که حضور زنان، موضوع زنان نه تنها به شرط های گفتگوهای صلح باشه، بلکه به عنوان یک مبحث بزرگ برای صلح باشه که افرادی که در او جامعه آرزومند هستن به صلح برن و به طرف صلح برن، کیها و چیگونه او صلح میتونه پایدار باشه. به این خاطر ما به صلح پایدار نمیرسیم تا که زنان در حضور نداشته باشه.
تشکر خانم بارکزی. چقدر تا حال زنان در گفتگوهای در مورد صلح افغانستان حضور داشتن؟ حضور از اینا چیگونه بوده؟ پررنگ و یا که کمرنگ بوده و یا که هیچ حضور نداشتن؟
بحث‌های مختلف صورت گرفته. البته در رده اول تصمیم گیری که وقت بحث در مورد چگونگی گفتگوهای صلح می باشه، اونجا هیچ زنی متاسفانه هنوز هم حضور نداره. وقت بحث از دو گروه به میان می آید، در هر دو طرفی گروه ها در سطح و رده های اول زنا وجود نداره. مثلا گروهی که مخاطب دولت افغانستان است، گروه طالبا یا گروه های دیگه، از او طرف هیچ زن نمایندگی نمی کنه که خودش یک خلاص و یا شاید یک حقیقت باشه که اونا به مسائل زنا و حضور زنا و یا هم حامی شاید در بین از اونا نداشته باشه. یک چیز که بسیار مهم است، نفس حضور زن و حضورش به شکل فیزیکی دور میز، قوت استدلالش در بحث ها و اهمیت دادن و ایجاد زمینه که زنا در یک گفتگوها شرکت فعال داشته باشند تا غیر فعال.
تشکر خانم بارکزی. اگر واقعا بر زنان سهم داده شود تا که در نشست های صلح اینا اشتراک بکنند، ای چقدر میتونه مؤثر تمام شود که اینا خواسته هایشان مستقیما خودشان بیان بکنند تا که افراد دیگه در اونجا از نمایندگی از اینا صحبت میکنه؟
هیچ مرد نمیتونه از خواسته های زنان افغان در نشست های صلح نمایندگی کنه و در عین حال هیچ زن هم به تنهایی نمیتونه به نمایندگی از تمام زنای افغان مدافع حقش باشه. ما هم باید از لحاظ اهمیت و ویژگی موضوع و هم از لحاظ کمیت باید به این بپردازیم. زنان نباید یک حضور سمبولیک دور میز داشته باشند. زنان باید از سکتورهای مختلف، از بخشهای مختلف با دیدگاه واحد در رابطه و اعاده حق خود زن حضور فعال داشته باشند.
شکریه بارکزی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حال بشنوین که برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل هم بیشتر مطالب و موضوعات امروزشان را روی مسائل صلح و نشست پکواش در قطر اختصاص دادند. همکارم نسیم شفق برخی از این روزنامه ها را ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود در کنار مسائل دیگر بیشتر به موضوع صلح در افغانستان پرداختند. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در مطلب نوشته است که طالبان در روز اول نشست قطر به گونه مشروط برای صلح ابراز آمادگی کردند. کابل پوست با نقل از فایز زلان، یکی از اشتراک کننده های نشست غیر رسمی قطر درباره صلح نوشته است که در این نشست بحث های گسترده درباره صلح صورت گرفت. این روزنامه به نقل از جاوید کوهستانی یکی از کارشناسان سیاسی نوشته است اگر اجندای همچون شست ها منظم باشد و افراد تاثیرگذار در آن اشتراک کنند ممکن مفید تمام شود. نویسنده مطلب گفته است که در صورت مدیریت خوب چنین جلسه ها می تواند برای نشست های چهار جانبه درباره صلح نیز سهولت ایجاد کند. روزنامه غیر دولتی سرخط در مطلب در این مورد نوشته است که در این اواخر برای پروسه صلح افغانستان تلاش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه دارد. نویسنده مطلب میگوید که نشست‌های چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین نشان دهنده این تلاش هاست. با باور نویسنده مطلب این تلاش‌ها برخی از کارشناسان سیاسی را نیز امیدوار ساخته و آنان میگویند که این نشست‌ها باید درست دنبال شود تا افغانستان را به صلح برساند. سرخط نوشته است که تا حالا اشتراک کنندگان نشست چهار جانبه از فرصت‌های به میان آمده خوب استفاده کردند و نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا در داووس سوئیس این پروسه را بیشتر تقویت کرده است. و روزنامه دولتی هواد در مطلب به سخنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا در سوئیس توجه کرده است. نویسنده مطلب می گوید که آقای غنی در این نشست به اهداف بلند رسیدن به صلح اشاره کرده و تاکید ورزید که آغوش حکومت افغانستان برای طالبان و همه مخالفان مسلح دولت باز است. اما نویسنده مطلب می گوید که در پروسه صلح نباید دستاوردهای سالهای گذشته قربانی شوند.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 هستین و آل گزارش های این برنامه را ادامه می دهیم. وزیر خارجه افغانستان با هدف دیدار با مقامات چینایی و گسترش همکاری های امنیتی، اقتصادی و تجارتی میان دو کشور عازم بیجینگ پایتخت این کشور گردید. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که در جریان این سفر سه روزه روی تاثیرگذاری چین در گفتگوهای سال نیز صحبت خواهد شد. همکارم نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
افغانستان در این روزها بیشتر از پیش چشم انتظار به همکاری کشورهای منطقه به خصوص چین در بخش‌های امنیتی و روند صلح افغانستان است. وزیر خارجه افغانستان که روز یکشنبه در سفر سه روزه اعظم چین شد، دیدارهایی با مقام‌های این کشور خواهد داشت و به گفته سخنگوی این وزارت در این دیدارها به نقش چین در نشست‌های چهار جانبه که راهگشای انجام گفتگوهای صلح گفته شده است، تاکید خواهد شد. شکیب مستغنی روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که صلاح الدین ربانی در دیدار با همتای چینایی روی گسترش همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، گسترش روابط تجارتی و فرهنگی نیز گفتگو خواهد کرد.
در جریان این سفر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با مقام‌های عالی رتبه جمهوری خلق چین ملاقات‌هایی خواهد داشت. در این ملاقات‌ها دو طرف در مورد روابط دوستانه و گسترش همکاری‌های دو جانبه در ساحات اقتصادی، تجارتی، امنیتی و فرهنگی بحث و تبادل نظر خواهند کرد. از نقش مهمی که چین برای روسیه صلح افغانستان ایفا میکنه ستایش به عمل خواهد آمد و در مورد نقش آن کشور در این دوران بحث‌های صورت خواهد گرفت.
سفر وزیر خارجه افغانستان به چین در آستانه برگزاری سومین دور نشست چهار جانبه که قرار است در اسلام آباد برگزار گردد صورت میگیرد. نشست هایی که کابل از آن انتظارهای بسیار برای موفقیت پروسه صلح دارد. پیش از این مقام های افغان گفتند که در کنار آمریکا چین نیز با استفاده از روابط خوبی که با پاکستان دارد میتواند در پروسه صلح و موفق قیت این روند نقش مهمی را ایفا کند. اکنون شماری از کارشناسان روابط بین الملل میگویند این سفر برخواسته از نگرانی هایی است که حکومت افغانستان از عدم صداقت پاکستان در انجام گفتگوهای صلح با طالبان دارد. سید فرهاد هاشمی یکی از این کارشناسان میگوید:
پاکستانی ها مترک میبینیم همیش منفعت خود را در منازعات فعال منطقوی دیدن و زیاتر عایدی که بر کشورشان رسیده از منازعات جنگ ها و تقابلای بسیار فعال بوده. نقش هیئت افغانستان در این گفتگوهای خود بود که چینایی ها را متقاعد بسازه تا از موقف و موضع‌گیری حکومت افغانستان که به خاطر منافع ملی کشور افغانستان است اونا را قناعت شده فراهم بسازه تا در گفتگوهای سال مسائلی که سوالاتی که تاثیرا از جانب چین مطرح است جوابهای خود قبل از شروع شدن گفتگوها گرفته باشد.
روشن نیست که افغانستان از این سفر خواستهایش را که کارشناسان روابط بین الملل به آن اشاره می کنند حاصل خواهد کرد و یا نه، اما پیش از این چین بارها به همکاری‌هایش در روند گفتگوهای صلح افغانستان تاکید ورزیده است. با این همه فرهاد هاشمی کارشناس مسائل سیاسی میگوید چین از حامیان پاکستان است و وزیر خارجه افغانستان باید از این کشور بخواهد تا پاکستان را به پایان امتیازگیری هایش از روند گفتگوهای صلح افغانستان وادار سازد.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستن. شما گزارش و مطالب ما را روی وبسایت رادیو آزادی هم دریافت کردن میتونین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. کمیسیون مستقل حقوق بشر و شمار از فعالان حقوق زن در افغانستان از حکومت به خصوص از نهادهای عدلی و قضایی این کشور میخواهد تا مجازات عاملین خشونت علیه زنان را در اولویت قرار دهند. آنان بر کارکرد ارگانهای کشفی کشور انتقاد کرده و میگویند که امسال نیز گرفت خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته افزایش را نشان میدهد. در این حال رئیس ستر محکمه افغانستان میگوید که در زمینه مجازات عاملین خشونت علیه زنان کوچکترین بی‌پروایی صورت نگرفته است. همکارم ویدا برکی در مورد گزارش دارد که با هم یک جا میشنویم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای دفاع از حقوق زنان در افغانستان در حال خواستار مجازات عاملین خشونت علیه زنان شدند که موارد خشونت علیه زنان در سال جاری در این کشور افزایش یافته است. شمس الله احمد زئی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که با در نظر داشته وضعیت زندگی زنان در این کشور نیاز است تا محاکم، سارنوالی و ارگانهای کشفی کشور اقدامات عملی و مؤثر را در راستای محو خشونت علیه زنان انجام دهند. آقای احمد زئی روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کنار سایر عوامل اجتماعی، ضعف حاکمیت قانون زمینه فرار و مافیت عاملین خشونت در برابر زنان را فراهم ساخته است.
مشکلی که ما داریم متاسفانه در ارگانهای کشف است. تضعیف حاکمیت دولتی و تضعیف حاکمیت قانون ای بیشتر این زمینه را برای کسانی که جرم مرتکب میشه زمینه را برای زوا بیشتر مساعد نیست که از این خاطر زمینه فرار برای مجرمین بیشتر مساعد است. زن قطع اعضا میشه ولی بعد از حدوثی واقع فرار میکنه به یک محل ناامنی که در اونجا دولت حاکمیت نداره. در همچون موارد متاسفانه مشکلات برای تعقیب عدلی متخلفین هم مساعد میشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که تنها در سه ماه اول سال گذشته بیش از 1500 مورد خشونت علیه زنان در این کمیسیون به ثبت رسیده است. بر اساس بررسی های این کمیسیون در گذشته بیشترین بدرفتاری ها علیه زنان در مناطق ناامن و پر جمعیت صورت می گیرد. در این حال وجمه فروغ یک تن از فعالان حقوق زن در افغانستان بر کارکرد سیستم قضایی کشور انتقاد کرده می گوید که قانون منع خشونت علیه زنان با آن که نافذ است اما کمتر مورد تطبیق قرار می گیرد.
قضایی خشونت علیه زنان ما از نگاه ساختاری یک چالش ساختاری داریم، یعنی ساختار حمایت نمیکنه زن قربانی را. سیستم جزای افغانستان که به اندازه یک سیستم قدیمی هست، مگر قانون منع خشونت مورد تطبیق قرار بگیره، ما میتونیم که مثلا بسیاری از عاملین مورد جزا و بازپرس قرار بگیره و خود ساختار اینقدر مردانه است و اینقدر ضد زن است. سارنولی، پلیس، قضا، اینا نهادهایی هستند که هیچ نوع دلسوزی بر مردم ندارند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و فعالان حقوق زن در افغانستان در حال از افزایش خشونت ها علیه زنان و کمکاری ارگان های کشفی کشور انتقاد میکنند که در تازه ترین مورد بینی یک خانم جوان در ولایت فاریاب از سوی همسرش بریده شد. عامل این خشونت پس از این رویداد پا به فرار گذاشت که با گذشت نزدیک به دو هفته هنوز نیز از بازداشت وی خبری نیست. خواستیم نظر مقامات وزارت امور داخلی افغانستان را نیز در این مورد داشته باشیم اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. پیش از این وزارت گفته است که تلاش‌های پلیس در این زمینه ادامه دارد و در برخی از ساحات ناامن کشور نیروهای امنیتی برای دستگیری عاملین اصلی خشونت ها تا حد به مشکل روبرواند. در این حال محمد یوسف حلیم رئیس ستر محکمه افغانستان میگوید که دستگاه قضایی کشور در خصوص مجازات عاملین خشونت ها در برابر زنان بی‌پروایی نکرده است.
قانون منع خشونت علیه زن نافذ است و محاکم ما موضوعات خشونت مطابق احکام قانون بررسی کرده و زمانی که مرتکب همچو جرائم سارنوالی اتهامنامه از او را ترتیب میکنه و به محکمه فرستاده میشه، محکمه مطابق قانون در مورد تصمیم میگیره و کوچکترین تخطی در این رابطه صورت نگرفته و نخواهد گرفت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت میخواهد تا در زمینه گسترش سارنوالی های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان، گماشتن افراد کارا و متخصص در سیستم عدلی و قضایی کشور به هدف از بین بردن فرهنگ مافیت و مبارزه جدی علیه کسانی که تداوم فرهنگ مافیت از مجازات را حمایت میکنند تاکید میورزد.
از مسائل خشونت علیه زنان میریم به مسائل ناامنی در برخی ولایت افغانستان. اعضای شورای ولایتی سرپل بار دیگر انتقاد کردند که با وجود راه اندازی عملیات ها در اطراف شهر سرپل و مسیر راه سرپل و شبرغان با مصارف گزاف و دادن تلفات نیروهای امنیتی دستاوردی نداشتند. عالم رحمانیان از ولایت سرپل گزارش دارد.
در این اواخر ولایت سرپل بار دیگر شاهد ناامنی ها گردیده و نمایندگان مردم در شورای ولایتی از گسترش ناامنی ها ابراز نگرانی می کنند. آنها می گویند عملیات هایی که تحت نام خورشید 16 و 17 در مناطق قلی سوخته، لغمان و مسیر راه سرپل شبرغان را اندازی گردیده بود با پرداخت مصارف گزاف و تلفات نیروهای امنیتی کدام دستاوردی نداشته است. اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل در این مورد گفت هنوز هم تهدیدات جدی امنیتی در این مناطق وجود دارد. آقای خرم با انتقاد از دولت می افزاید که نیروهای خیزش مردمی حمایت نمی شوند.
وضعیت اگر همی قسم باقی بانه وضعیت سرپل نگران کننده هست، نه تنها برای دولت بلکه برای تمام مردم ولایت ساکن در سرپل.
چیرکزاده یک عضو شورای ولایتی دیگر سرپل نیز از افزایش حملات مخالفین بالای پوسته های امنیتی و تأسیسات دولتی در سرپل ابراز نگرانی نموده گفت:
ما باید در بیاقل اگرتشی مصبت به دست خود داشته باشیم اگر قدر مصرف هم میکنیم. هماهنگی درست وجود نداره. عملیاتی که به سمت پایانکین برگزار شد ببینید نتیجهش چی است به کل ما شما معلوم است. چقدر شهید و زخمی از خیزش‌های مردمی داشتیم که اونا نه ماش دارن و هیچ چیزی ندارن.
اما عبدالقیوم باقیزوی قماندان امنی سرپل میگوید عملیات ها دستاورد داشته و نیروهای عملیاتی از صاحب برگشتند و دولت روی پایداری امنیت و حکومتداری در این مناطق برنامه های را عملی خواهد کرد. وی در این باره علاوه کرد:
جریان یک هفته عملیاتی که ما تصحه داشتم دستاوردهای ما پیشتر اشاره کردم. اول دستاورد ما از طرف پولیس والی سیاد که ما مناطقی که در دست دشمن بودن پولیس ما جابجا شده از طرف پولیس خودی پولیس والی سیاد.
در همین حال محمد ظاهر وحدت والی سرپل نیز با اعضای شورای ولایتی سرپل هم نظر است و تایید می کند که واقعا این ولایت یکی از ناامنترین ولایت در شمال محسوب می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا عربستان سعودی را به قصد دیدار از سه کشور آسیایی ترک کرد. قرار است جان کری به لاوس، کمبودیا و چین برود. همکارم جعفر احمدی در مورد گزارش دارد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پیش از ترک عربستان سعودی بر دوستی میان آمریکا و عربستان تاکید ورزید. جان کری گفته است دوستی دو کشور نسبت به هر زمان دیگر قوی تر است. کری افزوده که آمریکا و عربستان سعودی برای خاتمه دادن درگیری ها در سوریه و یمن کار مشترک خواهند کرد. او همچنان درباره حمایت کشورش از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج صحبت کرد.
دوستی میان ایالات متحده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج بر منافع و دفاع متقابل استوار است. این که در اذهان آنها چی خطور می کند، اما طوری که چندین بار گفته ایم، ایالات متحده در برابر هر نوع تهدید خارجی در کنار آنها قرار می گیرد و در صورت نیاز مشترکان در مقابل تهدیدات به دفاع برمی‌خیزیم.
قرار است جان کری در جریان سفرش به سه کشور آسیایی ابتدا به لاوس برود. لاوس ریاست فعلی انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا را به عهده دارد. اندونزیا، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، بروندی، کمبودیا، میانمار و ویتنام اعضای این انجمنند. کری از لاوس خواهد خواست تا در برخورد با مناقشات بحری با چین موضع واحد را اختیار کنند. همزمان با ادامه ساخت جزایر مصنوعی و میدانهای نشست و پرواز طیاره‌ها در بحیره جنوبی چین از سوی این کشور، تنش‌ها بر سر این اقدام چین افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا و حکومت‌های دیگر مانند فیلیپین و ویتنام به خاطر ساخت این جزایر ابراز نگرانی کردند. این کشورها می گویند که این اقدام چین سبب افزایش تنش‌ها، تهدید ثبات منطقه و نقض آزادی رفت و آمد و پرواز در این منطقه خواهد شد. شماری از کشورها به شمول ویتنام مدعی مالکیت این جزایر هستند. چین در برخی از کشورهای عضو انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کمبودیا نفوذ زیاد دارد و بنابراین موضع‌گیری واحد از سوی این انجمن در ارتباط به مناقشات بحری همیشه ممکن نبوده است. کمبودیا در سال 2012 ریاست انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا را به عهده داشت و نگذاشت در میان اعضای این انجمن در این مورد یک اجماع حاصل شود. جان کری پس از دیدار از لاوس به کمبودیا خواهد رفت. انتظار می رود کری بر رشد اقتصادی بزرگ این کشور اشاره کند. او در دیدار با هون سن صدر اعظم خودکامه کمبودیا نگرانی ها درباره وضعیت حقوق بشر و آزادی سیاسی در این کشور را نیز مطرح خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا به چین نیز می رود. جان کری با مقام‌های چین در پیکنگ یک بار دیگر به نگرانی‌ها درباره روش پرخاشگرانه چین در بحیره جنوبی چین اشاره خواهد کرد.
گزارشات و مطالب خبری ما در همین جا در این برنامه به پایان رسید. ساعت 16 عصر است و گزارشات خبری